دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په هیڅ چړل کې د دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره د جواب ورکوونکې یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لور لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپل واک ډول څیړي. تر دې مخکې د تېرې سنبلې میاشتې په لومړیو کې څه د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقوقو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین یې وپېژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمېر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل، د ښځو د حقونو فعال ګلی ولی او د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران مو میلمانه کړي دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو، خو به دا وي چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ننی اقدام په اړه زما همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې له مخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت ماده لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوي، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیې برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه حکم هرکلی هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللې. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یوه خوله نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به غلی شنکی کډوخیل تاسو ته درشو. په راپور کې مې دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقونو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کېږي؟
مننه. سلام نو درناوی تاسو ته محترم او میلمنو ته او د دې برنامه اوریدونکو ته، زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي، او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی، او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري، په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
مننه. د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل له دې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوی په یو ډول باندې وشي، که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغه نننی اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي، فکر نه کوي؟
زما هم تر هغه مخکې تاسې زما سلامه ومنه، مخصوصا شنکې کډوخیل خور ته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم، او تاسو ټول حاضرینو او اوریدونکو ته. دا چې د دې سبا د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي، دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسناد راټولولو سیستم جوړ دی، او دغه میکانیزم دغه مسؤول دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سي هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم یې صادر کړی وو، فکر کوم چې دغه تصمیم چې نن ونیول شو، دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډېر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې یا په خارجي دنیا کې د اسنادو راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډېر مهم کار دی، او بیخي هغه اهم قدم دی چې د یو پروسې که حقوقي ده که هر رقم پروسه چې وي، دغه اسناد راټولول ډېر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو د پاره د زموږ تاسو ټولین د پاره ډیر مهم دی او دا در اغتیار حکم چې صادر شوی فکر کوم دا در هغه ډیر مهم دی په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او رجستر شي او وساتل شي یو وخت نه یو وخت موږ دغه اسناد په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقوقو حقوقه نقص کړی دي کېدلی شي چې دغه حکومت مسؤل وګڼو او محاکمه شي.
مننه ګلۍ ولی د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران تاسو ته بدر شو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیرو څو باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې خو هغه کومه نتیجه ورنه کړله. له هغه وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشري حقوقو حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي، ډېر ځلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شمول د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړه لیکونه صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرې موافقه وکړله دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم اجازه راکړی نوی صاحب، اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پتمنو میلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلویښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته د غوی د ویان په حیث له تاسو سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقونو په حق باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړه او یو میکانیزم را منځته کړ، دا خو یو شی اقدام دی. په دغه حق باندې کوایم چې په خو هم د افغانستان حقوق پوهانو او لیږی جملې څخه پوهاند د افغانستان نامتو حقوق پوهاند روستار عثمان طریقی هم یو رساله لیکلی و او دا غوښتنې ځینو نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق باید ووایو چې همدغه څو لسیزې دي چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یوازې اوس نه دی، همدغه شل کاله د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته هغه فرخنده په ډېر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا ووژل شو. همدغه سی په کوایم په لسګونو څخه په سلګونو نوري شجنه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تشکنجې لاندې ولې او ظلم پی سوی دی. همدا اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ سي دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنی ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلې. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق لږې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه، د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینو په حق باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان سولا او هغه د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډیره لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم را رامنځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډیر ښه اقدام دی او امیدواره یو چې همدغه اقدام عملي بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغسې د افغانستان د پیښو او حوادثو په هکله باندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغسې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لغې جملې څخه ښځینه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ و راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی. له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محرومې دي تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډېر شیخ دا په دغه امید باندې چې دغه عملي بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کړوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او په راتلونکي کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي په راتلونکي کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره، ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله، اغلی ولی. خو آیا فکر نه کوئ چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت را منځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې، نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظر د دوی لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدو چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړ. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه پخوانی مسایل هم کده شده چرنه که شاملن سی او زیاد
مگر اغلی کدو خیل فکر کوئی چه آیا انگیزه با اغب خوانی سرگرده بونی وی ده تیر جمهوری نظام که او که ده اوسنه ای ده طالبان و پا ده چلور کلن واکمنه ای که چه ده ملگرو ملتان ده بشری اقون و شورای ار استله چه ده اصلی او ده چیر ده حساب ورکونی یا نړیوال میکانیزم را منځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی آن د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي.
ګورې، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا اگر زیاده چه ده شکنجه یا بندیخانه هرچه که پا اولس بندی را اوسته ده دقیقه لپاره با دوی پاسخگوی سی اصناد جور شی او ترچو پوری راتون که دوی پا خلاف بندی محاکمه که وکره باشی او پا دیگه گوره اشاره سوی چه پخوانی
اقلی کردو خیلی خبر داده اوست که طالبان دقیقه حساب ورکون که بلل کیگی پختن ده مطرح کیگی چه داده تی روشلو کلونو اغا ده بشری اقونو ناقضین ولی مجازاتو معافتی.
دغه خبر ده وګوره په آی سی سی کوم چې د شل کلن جمهوریت کې چې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینو کورنیو په ځینو اشخاصو باندې معلمدار د هغوی په مقابل یا مثلا ځینې اشتباهات چې له امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو د دوی په وړاندې باندې په آی سی سی کې دغه قضیه پرانیستل شوې وه. بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویلې چې دوی په دې کې خپله مثلا لاس په کار کېږي نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو، ځکه چې هغه حکومت چې تعود کړی خو هغه له بینه لاړو اوس راځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې. یعنې د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو دپاره پاسیسی که یعنی پرسنستل شوه ده، خو لیکن اوسنه فوکسی صرف ده طالبان پا کرنه بانده ده چه آقوی دوی ده بیمللی قوانو بخلاف گنی او ده یو جرم گنی او چه باید طالبان ده پولانده بانده باید جواب گوی او سیدی. اما یو چه باید پیاد واسطو چه ده مربوط داده چه ده واقعا بشری حقون فعالین یا پا مجموع که هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري حتی کولی شي چې بین‌المللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کوي او دل پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي بین‌المللي اساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ به حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه سي، ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي نو خپل داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهم هم داده چه مثلا دغه کار چمره واقعا دی سر همکاری کدلی شی چمره اصناد و سر اتوار کبول کیگی یا مثلا چمره دغه میکانیزم دی کبولی شی چی او خوی قوی سیاسی حمایتم ولری و مالی حمایتم ولری تر چو پر وکلی شی چی اصناد را جمع کی و اغتوب چی دوی سر همکار پد کیگی دیگوی خوندی توب مثلا دیر مهمه دوام دارنگا دیر مسونه میکانیزمونه چه دوگوی مثلا طالبان اگه پیدا نکی یا دی وگر لپاره لاستون دی پیدا نکی. نو دا یا دیر اصانه کار نده، نو دا بخوران ننگوانه سره مقام خیام دی طالبان رو دو طرف نه او هم دارنگا مثلا دی سیاسی و مالی حمایت هم پا دی مرحله که دیر عرین ده.
دازما حق دای
دشزو دا اساسی حقونی پاره هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څخه باندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړه لیک کار کلای کړی دی. د پریکړه لیک په یو برخه کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې لګولې دي، د ښځو پر زده کړې، د ښځو او نجونو پر زده کړې، د غراست کار او نورو برخو کې په ټولنه کې د فعال ګډون په برخه کې وایي ښایي د همدغو څېړنو په نتیجه کې چې کله شواهدو راټولیږي، اسناد راټولیږي، مستند کیږي، هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. اغلی ګلی ولی فکر کوي چې بالاخره به دغه کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر ښځو یا په نجونو باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي؟ دا هغه اصطلاح ده چې ډېر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کیږي دې موضوع ته، که څه هم د جنسیتي اپارټایډ موضوع ډېر مطرح وه د مختلفو بشري حقوقو ډلو لخوا نه، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي، خو تر اوسه پورې هغه جنسیتي اپارټایډ مسله لا ګونګه پاتې ده.
بالکل، زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز بیرته اورم.
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ که تاسو نه پوهېږم چې خپله که ګوشکي اوري لږ غږ ټیټ کوي، احتمال لري چې خپل غږ بیرته ونوري. مهرباني.
ما خپل ټول ټوټکی چې په ځدل هغه مو وکړلې، خو بیا مې هم اوريدي. خیر، گزاره به ورسره وکړو. راغو چې تاسو سوال ته دا چې فرضاً دغه کړنې چې اوس د ښځو سره، د نجونو سره، د نجونو د زده کړې سره او د ښځو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روانې دي، دا خبرې دا که په لغوي شکل د بشریت ضد جنایت نسم بللی نسو تعریفولی، چې زما په نظر دی البته، خو دا چې موږ هغه ته حقوقي بڼه ورکړو چې په حقوقي شکل دغه بیان شي چې دغه د بشریت ضد جنایت دی، نو دا تر هغه تعریف تر هغه عبارت لاندې حتما رالویږي. دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او په صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي. دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې د تعلیم و تربیه وضعیت ډېر خراب دی، د هلکانو د مکتبونو هلته هم غلام نه ویشل کېږي، خو مګر خبره دغه ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي، ښځې د کار څخه محرومې کړي دي. هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمان د هغو معاش 8000 افغانۍ کړي دي، هر څومره شاقه کار چې هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش بیخی به اندازه ډیر کړه دي در نارینه وو. یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدل شي چې دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغه شي محاکمه شي. دغه لغتونه چې اوس ورته استعمالېږي که فرضاً په اوله دوره کې ودې نه استعمالېدل، دغه هغه وخت خلکو سره به تجربه و نه به پیداله، دا به دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې پر خلکو باندې تحمیلوه خلکو سره نه ولده. مګر اوس شل کاله وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته بیداره دي. یعنې په اوله پلاس دوی مکتبونه بند کړل، خلک د شي په دستي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی در دغه منافق او شیطاني خبرې لاندې چې فرضاً دا در امر ثانی پورې وتړل شول. امر ثانی دا څلورم کال دی، نو امر ثانی تعریف دوی دغسې تحریف کوي چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په بر کې نیسي، یا ورځ یا هفته، نو څلور کاله په بر کې نیسي امر ثانی. نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدلی شي چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کړو او دغه د بشریت ضد جنایت دی.
بله آقای ولی، مننه ګران صاحب. بیا هم تاسو ته درجو دغه د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیر یو پیچلی موضوع ګرځېدلی ده. په دې پریکړلی کې هم ویل شوی دی چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي، خو کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي له زماني پلوه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا همدغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او ک له هغه نه ور اخوا چې باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په جګړو کې ښکیل دي.
مننه کوم نوري صاحب، زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقص شوی دا یا تطبیق شوی نه دا، بلکې په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی دا عدالت نه دی تطبیق شوی. همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسۍ کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتونو کې دی خو وی خو یادوي، مثلا د ملګرو ملتونو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی، پاس کړی دی، ولې بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی؟ همدغه ستونزه ده چې
ګران صاحب، دغه د افغانستان کې په لومړیو د جمهوریت په لومړیو کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه وه، د بندې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت، انتقالي عدالت تامین شي له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشر ضد جرمونه ترسره کړي دي، بشري حقوقو نقص کړي دي، له هغو سره باید وایي حساب کتاب وشي. د هغه انتقالي عدالت موضوع هماسې شنډه شوله، خونسا شوله، ولې
و دغه ستونزه د نوري صاحب د خو هغه انتقالي عدالت یادیدلو، ولې هغه هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت د دوی په لاس کې ولو، هغه به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغه به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکې راو، هغه له وی سره یا له هغه افرادو یا له هغه جګړه مارو سره خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول دی غوی لاس ول او هغه له زندان څخه هم خوشی سول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه ستو دی، او په افغانستان کې هم دغه چې په هغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشو، یا په همدغه د تاسو د پښتنې په جواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقصې دي په بیرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړی دي، هغه چا چې انسانانو باندې، په ښځینه باندې، د هغوی په هر نوع حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغوی باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکی کلو خیل خوري هم ورته اشاره وکوله، زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافعین ځان بولي یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم دي همدغه اکتوبر باندې په جرمنی کې یو نړیوال کانفرنس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی و، او د انساني حقوقو او د هغوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او
کو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړیږي له هیواده بهر، خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي تر څو چې له داخل د افغانستان نه یا داسې یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانوړي یا له داخل نه دغه فشار رانوستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
و دا خبره دقیق ده نوري صاحب، چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل سوی یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی یا همدغه بې اغیزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې هم اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغسې دي، ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرنسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغسې نورو مدني حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې او افغانان د غونډو له لارې کاغذي ظلم له لارې کړي نورو مظاهرو دغه حقوق له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کانه دي او د افغانانو دغه آواز ناوري په خپل ویني او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي ولی دا خپل ګټو پرنا کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دغه مثالونه په منځني شرق کې په افغانستان کې په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو تر څو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت په تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شنکې کډو خیل د خزو د حقونو فعال غلې ولید بشری حقونو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. هم د اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري د خزو د حقونو پر موضوع څرخی او په تیره د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا د نننی پریکړه لیک پر وړاندې کې دغه پریکړه لیک لمخې په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو د پیخو د څېړلو لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي راډیو لوی خبرتیا وروسته بیا هم د بحث ته دوام ورکوو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوج
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
دا زما حق دی خبرونه او ریاغلی کډو خیل تاسو ته به هم درزو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبرې ته چې څه باندې څلوېښتو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی. په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي له هغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېره حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي. داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو ماسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي ماسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بلې لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بېلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندیدو یوه بیلګه وه. دغه راز ټلیفوني شبکې مخابراتي شبکو بندیدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی. خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بالاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور له دې وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړي چې نور بس دی.
منظر به ملي ټولنه خو یا خپله دیو غوښتل او یا داسې د خپلو وګړو د بین المللي سازمانونو د فشار راند راغله یا د افغانانو د فعالیتونه او د بلملي ټولنې غوښتنه او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب کړ، تایید کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملي ګامونه د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویل چې سیاسي حمایت او مالي او تخنیکي حمایت ډېر مهمه ده، ځکه چې که مغه امکاناتو ته برابر نه شي، مسلکي کسان ونه ګمارل شي یو بین‌المللي سازمان د دې مشري ونه کړي یا رهبري ونه کړي یا مسؤلیت په غاړه وانه کړي، خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالي موضوع مطرح کړله چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، ځکه چې د بشر د حقونو مستقل کمیسیون پستا دغه آوازونه یا غوښتنې د قربانیانو راټول کړي مستند کړي، اما چون بیرته خپله افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښته چې محکمه سي یا جوابګوی سي، خو بالاخره هغه گزارش یا هغه راپور عمل ته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بین‌المللي سازمان د رهبری واخلي او دا مستقلانه او بی‌طرفانه څېړنه وکړي تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دي شي چې مثلا اسناد غلط جوړ شي. او همدارنګه په شل کلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرایم واقع شوي، دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جوړ شي، مستند شي تر څو په راتلونکي کې د مغناطیسونو په خلاف باندې په بین‌المللي یا په محلي محاکمو کې د ریپورټ باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدلو لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي، لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا چه دا عملی نشه. نو دا ما فکر کنم که منگا وقت زادت لرو او گروه چه پده که چمره بین‌المللی یا منطقوی همکاریانه کیم.
مننه شینکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انگیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالی ملاتړ وکړي، هغه چې اغلی انکړوخیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي د هغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا 1.5 درجې بعض مسایلو تغیر کړی دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی، فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي، دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپل مستقیم سره د لاسه نه کېږي، کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې اوغوی سره موضوع کې راښکیل کې یا دغه کې شامل کې دغه دغه څخه مرسته واخلي. نو زه فکر نه کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډېره مهمه وي، په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعیا دومره حد حالت اخیستی وي چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی دغه قدم چې نن اخیستل شوی دی، دغه د اسناد راټولول، راجستر کول فرضاً، او د طالبانو دغه د مطلق معافیت چې اوس دوی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جوابګوی نه دي، دغه دریځ کمزورول دي. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بیخي یا کتاز دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسي چې کوي، هر نه دغه کارونه بشر زه خو تصامیم چې نيسه د بشر د حقوقو زړه تصامیم د شوز د حقوقو زړه تصامیم چې نيسه هیڅ څوک نيسه چې دی جوابوي وګړي د دا قانون په اساس کچو هم فکر کوم چې د طالبان وکړم ته کوچنی ګام دی خو بیا هم دا چې دا حق رسمان سره ولري چې د دې په مقابل کې د دې جنایت رجستر شي او د هغه رجسترو دوسیو په اساس دې بیا وګورل شي او محکمې ته دا غټ ګام دی او مخکې ما په اساس مجلس کې اوریدل چې دا درسي ته د امریکاونکي اداره او جورسي زه فکر کوم چې دا ګام یا دا صلاحيت د اوسنی ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی یعنی د وظایف د افغانستان د مسولیت دغه کې دا یو اړخ دی چې دی باید دا کارونه مختبوزي او د مسولیتو ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دا وو
مننه غلی ولی ګران صاحب تاسو فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی طالبان دی فکر کوئ چې د دوی دغه ورسته او څه باندې څلورو کلونو کړو ورو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دیتا آماده نه دي هغوی وایي موږ واکمنی قانوني ده موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه د حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رای راکړې ده او موږ فتح مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې چې دا صحیح نه دی دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څول شيزو د حوادثو د جنگ جګړو شاهدان چې دلته مثلا پاتیاو ملشيزه کې جګړې ولې هغه د چا له خوا د چا تم ملکول چا ټریننګ ورکاو او بیا ورسره لغنا د هغه حاکمیت چې لمنځه ولاړ بیا د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو چې هغه هم د نواز شریف او د زیو الحق زوی اجاز الحق او دی آی سای دیغه وخت رئیس ترن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو هغوی کابل تا بدرگه کلا پا تخت کینه ول او بیا ورست لغا دی طالبان و تحریک چی را منست سو آغا دی بینظیر بوتو خبری سی دا چا را منست کرل او دا پروژه سنگ پا مخت للا نو دا ټول حوادث موږ او تاسو د سرګو وړاندې تیر شوي دي او دا چې د افغانستان په پیښو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړې د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګه خصوصا د پاکستان په وجه استابلیشمنت او استخبارات یا د ایران او د نور دوی مداخله کوي او دغه طالبان خو وس چې رامنځته شوی دی یا رامنځته کړل او وس حاکمیت چلوي زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه دی قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په شذو باندې دوی ظلم وکړي هغه په سیستماتیک ډول باندې خپل انساني حقوقو څخه به برخه کړي او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادره کړی هم دغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره هغه د لایق سید یو شیر د وایدا ساده پښتانه ګوره تربنیکا زد زړه ویني په خرم دوی دښمنی کا خلک وخاتو وستور او سپژمۍ ته د لادو میجو ته ناست او شپنیکا نو دوی باید یو سیستمي پیړۍ د مقتضیاتو سره او دغه ډیجیټل ټکنالوژي د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي شذو ته حق حقوق ورکړي انساني حقوق ورکړي ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي دوی متاسفانه لږه دا پریکړلیک هم سم ملګرو مرتو صادر کړی دی د هیومن رائټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ وو د دوی لپاره هغه سدي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو
مننه ګران صاحب اغلی ان کډو خیل د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی یو د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي. ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي، خو کرا شو د افغاني ټولنې خپل هغه ته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي، خو اکثرا ورسره زیدیت ښودل کیږي په تېره بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام له لوري. خو دا د افغان ولس یوه غوښتنه هم ده. تر ټولو ډیر ځپل شوی همدغه افغانه ښځه ده، افغان نجلۍ ده، چې له ډیرو هغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محرومې دي. دغه اوس که مثلا دوی دغسې یو اقدام اوري، یعنی دوی څومره هیله منې کیدای شي چې دا به د دوی په ورځني ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي، هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوي هغه به لرې شي. یعنی ستر قرباني په افغانستان کې ښځه او نجلۍ ده.
معلوم ده د افغان میرمن لپاره د یو ښه زیری ده چې دنیا افغانه میرمنه د یاده نه ده ویستلې. دا یو ستر زیری ده د افغانانو د میرمن لپاره. داسې مثلا طالبان یا ځینې مستبده انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو میرمنو په حقونو باندې شتیرای کړی او نقص کړی، دا نوې خبره نه ده، بلکې دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان میرمن سره مخه شوی ده. خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان میرمن دا وضعیت تجربه کوي. دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان میرمنو ته ورکول شي، مسلمان میرمن ته په ټولو مسایلو کې د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، له بیعت نیولې او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي. دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچت وو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کړي، نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نوع نه دیني توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت دی د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه واوسېږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي، دوی په وړاندې به مستند کېږي او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي، دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو واوسېږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي، کېدای شي د طالبانو حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبانو په کړنو باندې یو مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو میرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیر. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان نجلۍ چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منع شوې ده، دغسې اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا د دوی د حقونو د تامین لپاره غږ اوچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي د دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسني شرایطو کې هغه ځوانان ښځې نجونې او شپږم صنف وروسته چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه دغسې وي دي، بندې شوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله و دوی ته د یو نوې روښنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي او دوی دغه فکر کوم چې دغه احساس کوي چې یا هغه بهرمیشه افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي هم د دوی دغه وضعیت دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند کوي د دوی دغه بدلون لپاره خلک په اختیاري کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته که څه هم ډېر کوچنی ګام دی خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډېر سم او اساسي پوه شي چې خدای مکر دې ته کاذب هیله ورنه کول چې دوی بېخي ډېر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً د دوی مکتبونه بېرته شروع کېږي کارونه یې بېرته شروع کېږي دا چې دغه پریکلیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي او دوی پوه شي چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي دا د دوی په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کېږي چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي او یو ډیر نامعلومه راتلونکي او ټول راتلونکي ودی ته منتظر ده د دغه جنایت ثبت دي. نو د دغه په څنګه کې زموږ چې دا رقم قدم واخیستل شو ملګرو ملتونو دا قدم واخیستی دا ښه قدم دی په هر حال کې زموږ په ګټه دی. خو زما خبره دا ده چې حقیقت ودی ته ورسول چې ماهیت دغه پریکړه کوم دی باید په پوه شي او دا چې ودی ته امید او هیله ورکوي دا واضح خبره ده.
مننه کور ودان نور وخت نه لرو خبرونه مخ په ختمېدو ده د زما حق دی خبرونه و لتاسو ټولو ملمنو مننه د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شنکې کړو خیل د خزو د حقونو فعال غلې ولید بشری حقونو فعال امیر محمد ګرانټ په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
جانان دے وطن پما گران دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لو تر اتوبجو پاج ونده پړه ل ازادي رادیو واوري.